السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې ده صفی الله ستانک زایمو د ازادي رادیو لمړنۍ څارنې خبري مجلې ته خراغلاستویم تخنیکی چاري شفیق ایار مختوري نن جمعه ده د 14 لومړي کال د وری حمل 19 د 2022 کال د اپریل اتمه پیل په خبرونو باندې کوو د افغانستان مرکزی بانک پرون کابل ته د یوې بلې 2.2 میلیون ډالری زیبستی د رسیدو خبر ورکړ. دغه بانک په یو خبر پاڼه کې ویلي چې له افغانستان سره د نړیوالو د بشری مرستو په ترڅ کې دا د نغدو مرستو 21مه بسته ده چې کابل ته رسیږي. د بانک د دغه مرستو د هرکلی ترڅنګ ژمنه کړې چې دغه پیسې به په شفاف ډول ولګول شي. دغه نغدي مرستې چې تر اوسه مرسته کوونکي سرچینه نه ده معلومه د افغانستان نړیوال بانک ته ورکول کېږي او د افغانۍ د ثبات لپاره چې د بهرنیو اسعارو په وړاندې لا کمزوري نشي مهمه نړیوال بانک وی په افغانستان کې سیاسي بحران د دې هیواد خصوصي سکتور ډیر ځپلای دی. دغه بانک پرون پنځشنبه د افغانستان د خصوصي سکتور په اړه د یوې چټکې سروې نتیجه خبره کړه او د پښتونکو سوداګرو له دریو یوې ویلي چې د 2021 کال د اګست له میاشتې وروسته خپل کاروبار په موقت ډول ځنډولی خو نورو چې خپل فعالیت ته دوام ورکړی ویلي چې د اړتیاو کمیدو ته په پام اړ شوی چې خپل کاروبار له سره تنظیم کړي. نړیوال بانک د خصوصي سکتور په اړه دغه چټکه سروې د تیر کال په اکتوبر او نومبر کې ترسره کړې ده. اکثریت ګډونوالو یعنې 2.3% ویلي چې د تولیداتو او د خدمتونو پیرودونکي خورا کم شوي او اړ شوی چې فعالیت کم، پانګونه کم او کارکوونکي رخصت کړي. د استرالیا د کډوالو شورا د پارلماني کمیټې د هغه وروستي راپور هرکلی وکړ چې له حکومت غواړي له افغانستان سره د مرستو د تنظیمولو ترڅنګ 14,500 افغانانو ته د ویزې ورکولو پروسه چټکه کړي. د یو پروګرام له مخې به په 4 کلونو کې دغه افغانان استرالیا ته لیږدول کېږي. دغه شورا ویلي د استرالیا د کورنۍ چارو وزارت ته اوس په کار ده چې پر دې مسلې چې څومره ژر د دغو افغانانو د ویزو پروګرام تطبیق کولای شي غور وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وی د دغه وزارت دوهم سیاسي مرستیال فیضان الله ناصری په کابل کې د ایران د سفارت له مسؤلینو سره په غونډه کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د هغه هیواد سرحدي او انتظامي ځواکونو د ناسم چلند اړوند موضوعاتو باندې خبرې کړي. دغه وزارت ویاند عبدالقهار بلخي په خپل ټوټر پاڼه لیکلي په اړه د طالبانو د حکومت او ولس اندېښنې د ایران د سفارت له مسؤلینو سره شریکې شوې تر څو خپل لوړپوړو چارواکو ته ورسوي. په دې وروستیو کې راپورونو له مخې یو شمېر افغان کډوال د ایران په بیلابیلو ښارونو کې د ایراني چارواکو خلکو له بد سلوک سره مخ شوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي واشنگتن به پرې نږدي چې څوک اوکراین ته د وسلې او مهماتو د لیږلو خنډ شي. بلینکن پرون پنځشنبه د بلجیم پلازمېنه بروسل کې د ناټو په مقر کې خبریالانو ته وویل متحده ایالات دا څېړي چې څه ډول نوې وسلې اوکراین ته ورکولی شي. نوموړي پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل په خاطر له اوکراین څخه د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړ. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. ورزو د پروګرام معرفي ته د پاکستان د ستري محکمې لخوا پریکړه شوې ده چې سبا ته یعنی د اپریل په 9 دی د دغه هیواد ملي اسامبله چې څو ورځې مخکې منحل اعلان شوې وه بیرته اعاده شي او د صدر اعظم عمران خان د خلاف د بې باورۍ په اړه رایخیستو بهیر پیل شي. د بیلابیلو ګوندونو او عامو خلکو نظریات څه دي؟
دا ډېر ښه فیصله هغې د وکړه ځکه چې د آئین پاسداري دا د 22 کروڑ عوام فیصله ده
او دا ډېره ښه فیصله سپریم کورټ وکړه ځکه چې که داسې کېږي نو داسې به نور حکومتونه هم راتللی او داسې به د خپل ځان لپاره ډېره عیني طریقې استعمالول.
د اروپایي پارلمان غړو د طالبان حکومت له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو د بې برخه کېدو په خاطر په کلکه وغانده. د اروپایي ټولنې یو مشر چارواکي جوزف وارل وویل
طالبان باید خپله پرېکړه بیرته واخلي. هغه پرېکړه چې د نجونو زده کړې محدودوي
د طالبانو د هغې غوښتنې په ځواب کې چې بهر ته تللي افغانان دې بیرته راوګرځي او یو شمېر دغه افغانان وایي د خپلو نجونو د تحصیل لپاره افغانستان ته نه ځي.
دغه اثر کوم چې څوک د تعلیم دروازې تړي نو هغه به د نور ژوند په خاطر باندې ستم دی هغه نه وسی.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان ستری محکمې پریکړه وکړه چې ملي اسمبلی یا پارلمان د بیرته اعاده شي او سبا شنبې دی په دې جرګه کې د صدر اعظم عمران خان د خلاف د بې باورۍ په اړه د رایې اخیستو بهیر چې نوموړي د تیرې یکشنبې په ورځ مخه ونیوله بیرته پیل شي. د عمران خان په سپارښتنه د پاکستان ولسمشر عارف علوي پارلمان لغوه کړی او ویلي و چې په نوي ورځو کې د نوي انتخابات ترسره شي. تفصیل نوریاس نوری اورو.
دا د اپوزیسیون ګوندونو د پزرګونو پلویانو نارې سوري دي چې د پاکستان د سترې محکمې له پریکړې وروسته تېره شپه واټونو ته راوتلي وو او د سترې محکمې د پریکړې د هرکلي تر څنګ د خپلو ګوندونو په پلوي شعارونه ورکول. د پاکستان سترې محکمې په قدرت کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د پاتې کېدو مخه ونیوله او څلورو ورځو بحثونو وروسته یې پرون پنجشنبه پریکړه وکړه چې په ملي اسمبلی کې د هغې خلاف د بې باورۍ په اړه د رایې اخیستو باطلول د اساسي قانون خلاف و. عمران خان د تېرې یکشنبې په ورځ په ملي اسمبلی کې په دې اړه د یوې لایحې مخه په دې خاطر نیولې وه چې تقریبا دا مسله یقیني وه چې که د هغې خلاف د بې باورۍ رایه واخیستل شي نو دی به بې واکه شي. د پاکستان ولسمشر عارف اولوی د عمران خان په سپارښتنه پارلمان لنګ او په نوي ورځو کې د نوي انتخاباتو د ترسره کېدو اعلان کړی و. خو د سترې محکمې د قاضیانو پنځه کسیز پلاوي پرون په بشپړ اکثریت پریکړه وکړه چې دغه اقدام د پاکستان د اساسي قانون خلاف دی او امر یې ورکړ چې ملي اسمبلی یا پارلمان د بیرته اعاده شي. د پاکستان د سترې محکمې د وکیلانو د ټولنې مشر حسن بهون دا د اساسي قانون د تطبیق لپاره یوه مهمه پریکړه وبلله. ویل ولسته مبارکي ورکوم ځکه نن قانون بیرته برلاسه شو. اجازه راکړئ په ځانګړې توګه دا ووایم چې دا د کوم سیاسي ګوند بریا نه ده، دا د پاکستان د اساسي قانون بریا ده. د سترې محکمې د دغه پریکړې له مخې به ملي اسمبلی سبا د اپریل په نهمه غونډه کې وي او د عمران خان د سلب اعتماد په اړه پر وړاندې شویو مسودې به رایې اخلي. که د اپوزیسیون ګوندونه یې وګټي نو به د عمران خان پر ځای د نوي صدراعظم لپاره رایې اخیستل کېږي. د پاکستان د صدراعظم عمران خان د بې واکه کېدو لپاره اپوزیسیون ګوندونه د 324 کسیزې ملي اسمبلی 122 غړو مثبتې رایې ته اړتیا لري. د قانون له مخې انتخابات باید په دریو میاشتو کې ترسره شي. خو د انتخاباتو کمیسیون د پاکستان ولسمشر ته په یوه استولي لیک ویلي چې تر اکتوبر میاشتې پورې به ناممکنه وي چې انتخابات ترسره کړي. د پاکستان د اپوزیسیون نواز نون ګوند مشر شهباز شریف چې وایي د عمران خان پر ځای پلویانو د صدر اعظمي څوکۍ ته نومولی د سترې محکمې د پریکړې هرکلی وکړه او هغه د عدالت د قانون د برلاسۍ بریا وبلله. شهباز شریف په یوه خبری کانفرنس کې وویل چې که اپوزیسیون عمران خان بې واکه کړي نو د دې لپاره به لاره هواره شي. خو عمران خان چې د پاکستان د کرکټ پخوانی نوموتی لوبغاړی دی ویلي چې د سترې محکمې د پریکړې په وړاندې مبارزې ته به لکه هغه څه چې د پاکستان لپاره یې تر وروستي توپ اچونې مبارزه کوله دوام ورکړي نن به ملت ته وینا وکړي. د پاکستان د جوړېدو رئیس په تیرو 15 کلونو کې د دې هېواد هیڅ یو صدر اعظم خپل دوره نه د بشپړ کړی.
و موردل چې سبا به د پارلمان د اعادې بهیر بیرته پیل شي. البته د پاکستان سترې محکمې دغه پریکړه بیګان ناوخته کړې ده. دا چې د ځینو سیاسي ګوندونو او عام خلک په دې اړه باندې څه وایي پام وکړئ. د خلکو غږونه ده.
زما نوم جاوید گل دی اور اشرف رو چوکی یادگار سینئر نائب صدر ہیں. مرکزی تنظیم تاجران سرا چدے تعلق ساتم. موجودہ چکم دا سپریم کورٹ فیصلہ یعنی دا آئین پاسداری حوالے سرا چکم سناو شوا نو دا ډیر ښه فیصله هغې وکړه ځکه چې د آئین پاسداری دا د 22 کروڑ عوام فیصله ده او موجوده په دې فیصلې سره عوام ډېر زیات خوشحاله دي. قومي اسمبلی کې چې کوم د آئین ماتېدل او آرټیکل 5 چې کوم دوی لاګو کړو نو هغه د 22 کروڑ عوام دل آزاري شوی وه.
زمانو مختار دې از تغبیر سودن کې ما او تعلق مې د جماعت اسلامي سره ده او دا ډېر ښه فیصله سپریم کورټ وکړه ځکه چې کدا چې کیږي نو د سیمه نور حکومتونو مراتلې او داسې به د خپل ځان لپاره به یې غیر یې طریقې استعمالول خپل حکومت په کولې لکه څنګه چې دی پی ټی آی ګورنمنت وکړه کم سپیکر ډیپټی سپیکر چې کم فیصله غیر یې نه دینه مخکیم دغه شان یو کار شی او چې مشرب په دور کې هغه باندې بیا سپریم کورټ فیصله راغره و خو چون کې هغه فیصله عملی نه شول او غیر لپاره بیا بل بین جوړ شو دا غي د وجه نه داسې دا فیصله مو شو دا فیصله کوم رااله نو دا 50 کې رااله دغه چې 5000 ججان په مخالفت کې او چې جم نشته دي ان شاء الله ردیبه زموږ د عین ډیر خدغه راشي.
السلام علیکم زمان محمد جنید دے او زمان تعلق چکم دے نو ہغا سوشل ڈیولپمنٹ سیکٹر سره دے دے فیصلے مبارک کے خوبزہ دا ہوئے ما چے اول خو پکار دا اپوزیشن لا چے حکومت لے ٹائم ور کڑے چے د خپل ٹائم پورا کڑے 15 کا دا چکم دے ٹینور دے او د ہاغی نہ بعد بیا چے کما غلطی وزیر اعظم صاحب نوش ولا پکار دا و چے اینی دغه باندې دا عمل کڑے چے کم عدم اعتماد د خلاف راغلی او ہاغی کے اسمبلی لا مطلب دا چے موقع ورکړی اپوزیشن لا چې هغه خپل عدم اعتماد پیش کړی و دا سي جذباتي فیصله نو وکول پکار د سره فیډریشن کې ډېر پرابلمز راغلل او مسائل نورم زیات شول.
السلام علیکم زما جاوید نوم دی د جمعیت اسلامی ضلع چارسادی سابق جنرل سیکرٹری یم او نن چې کوم دا سپریم کورٹ فیصله وکړه نو دا په اصل کې نه دا حکومت نقصان دی او نه چې کوم دی حزب اختلاف ګټه ده بلکې دا د پاکستان د آئین ګټه ده او د پاکستان آئین بچو او د پاکستان آئین چې بچو دی مطلب چې پاکستان بچو.
ازادي رادیو ته غوښتست د اروپای پارلمان غړیو د طالبانو د حکومت لخوا لشپګم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو ممانعت وغند دوی پرون په یو غونډه کې د طالبانو حکومت څخه وغوښتل چې خپل پریکړه بدله کړي. تر دې مخکې یو شمیر مختلفو لورو له طالبانو ورته غوښتنه کړې و چې پر نجونو او ښځو محدودیتونه دي لیرې کړي، خو طالب چارواکي تر اوسه په دې اړه خپل دریز نه دي په شا شوي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
د اروپای پارلمان غړو د انجونو پر زده کړې د طالبانو د لګول شوو محدودیتونو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه. اروپای پارلمان پرون پنجشنبه د یوه پریکړه لیک په صادرولو سره له طالبانو وغوښتل چې د تیرو ژمنو پر اساس د لګول شوي محدودیتونه لرې کړي او ډاډ دې ورکړي چې د افغانستان ټول وګړي زده کړې ته لاسرسی ولري. د اروپای پارلمان استازو ویلي په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت اندېښنه لري او له زده کړې او کار څخه د نجونو او ښځو د محرومولو په اړه د طالبانو اقدام غندي. په پریکړه لیک کې دغه راز غوښتنه شوې چې ټولو نجونو او ښځو ته د اساسي حقونه ورکړل شي. په پریکړه لیک کې له 2 کیلومتر لرې سیمې ته له شرعي محرم پرته د ښځو پر سفر د بندیز په خاطر هم پر طالبانو سخت انتقاد شوی دی. تر دې یوه ورځ مخکې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل په یوه بله غونډه کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او د طالبانو له حکومت څخه یې وغوښتل چې د افغانستان د ټولو وګړو د حقونو درناوی وکړي.
The Taliban must reverse these decisions.
طالبان باید خپل پریکړه بیرته واخلي. هغه پریکړه چې د نجونو زده کړې محدودوي نه د موږ او نه هم د نړیوالې ټولنې لپاره بلکې د افغانستان د خلکو د راتلونکي لپاره دی بدله کړي. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلي واکمنې دوه رئیس په تیرو څه باندې 200 ورځو کې لشپږم ټولګي پورته نجونې نه دي پریښې چې ښوونځي ته لاړې شي. د نجونو زده کړه او د ښځو کار کول د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې یوه اساسي غوښتنه ده. د طالبانو حکومت ویلي تر هغو به د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو ورونه تړلي پاتې وي چې یوه طرحه نوې جوړه شوي. له دې مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو یو شمیر ډرو د طالبانو له حکومت څخه غوښتي وو چې د نجونو پر مخ ټول ښوونځي بیرته پرانیزي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د چارو مسؤولې دربار په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته وویل چې د نړۍ پر مخ افغانستان یوازنی هیواد دی چې د جنسیت له مخې نجونې له زده کړې منع کړې شوې دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په افغانستان کې پر خبريالانو او درسنیو پر کارکونکو د طالبانو د حکومت لخوا د فشارونو د زیاتیدو په ترڅ کې ملګرو ملتونو یو ځل بیا د طالبانو لخوا د خبرلانو پر نیول کېدو اندېښنه وښوده او له طالب چارواکو یې وغوښتل چې د رسنیو بیرول دي ودروي. طالبانو په هلمند کې سیمه ییز خبریال بسم الله وطن دوست له 2 ورځو توقیف وروسته پرون خوشی کړ، خو په غور کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې استازی او خبریال غلام رباني هدفمند چې 2 ورځې مخکې نیولې تر اوسه ورسره بندي دی. تفصیل په دغه رپورت کې.
ملګرو ملتونو پر طالبانو غږ وکړ چې د رسنیو له بیرولو د لاس واخلي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما پرون پنجشنبه په یو ټویټ کې کړی او ویلي دي چې د طالبانو لخوا د ژورنالیستانو او د رسنیو د کارکوونکو خپل سری نیونو کې چې ارتباط ورسره قطوي د کموالي نښه نه لیدل کېږي. یو نما ویلی بسم الله وطن دوست چې په هلمند کې لوي سمیز رسنی سره کار کوي لاله سورزو توقيف ورسته چې ارتباط ور سره قطع وو خوش شوخه نور بنديان شول. یو نما په خپل ټویټر پاڼه کې د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې هغه خبر پاڼه هم ایښې چې پرون یې خبره کړې او پکې په غور ولایت کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا د دوو خبريالانو په نیولو اندېښنه څرګنده شوې ده. د افغان خبريالانو خوندیتوب کمیټې ویلي چې د چهارشنبه په ورځ په غور کې د دې کمیټې استازی غلام رباني هدفمن په خپل دفتر کې د کار کولو په مهال د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو. له هغه سره یو ځای په غور کې سیمه ییز خبریال ګل احمد خسرو هم ونیول شو چې له دوه ساعته پښتنو ګرویګنو وروسته خوشې شو. خو د خبر پاڼې له مخې د دې کمیټې استازی ښاغلی هدفمن تر اوسه په توقیف کې دی. د کمیټې دغه راز ویلي چې په دې اړه چې ولې دغه خبریالان نیول شوي له مسؤولو ادارو سره یې پرله پسې تماسونه نیولي خو هیڅ معلومات نه دي ورکړل شوي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو پر امنیتي چارواکو غږ وکړ چې غلام رباني هدفمن ژر تر ژره خوشې کړي او له اړوندو ادارو غواړي چې دا سپیناوی ورکړي چې د کومو قانوني دلایلو پر اساس دغه خبریالان نیولي وو. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد وی رسنۍ باید د هیواد د جاري قوانینو او اسلامي اصولو سره سم خبرونې وکړي او ځینې وختونه که خبریالان د دوی د ادارو لخوا احضاریږي یوازې وضاحت ترې غوښتل کیږي، نه دا چې د ده په خبره پر خبریالانو محدودیت لګول شوی. خو د خبریالانو او د رسنیو مدافع ټولنو په دې وروستیو کې پر خبریالانو او د رسنیو پر کارکوونکو د طالبانو د فشارونو د زیاتېدو په اړه اندېښنې ښکاره کړې. د افغانستان د خبریالانو فدراسیون په دې وروستیو کې وویل چې یوازې په تیره مارچ میاشت کې د طالبانو د حکومت له لورې په دې هیواد کې له 22 خبریالانو سره تاوتریخوالی شوی او لږ تر لږه 15 غږیزې او انځوریزې رسنۍ تړل شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
وربشو تورخم ته هلته د پاکستان د حکومت لخوا تازه لګیدلو محدودیتونو غاڼو خلکو ته ستونزې پیدا کړي. فرات شینواری ریپورت لري.
افغان وګړي وایي چې کله نه په تذکره او پی وار کارت باندې په تورخم دروازه تګ راتګ تړل شوی نو د دوی مشکلات ورسره زیات شوی. د خیبر انتظامی چارواکو د مارچ په 9 نیټه تصدیق کړی وو چې په تورخم کې وفاقي حکومت په امر د نادرا هغه مرکز تړلی چې د افغان وګړو تذکرو پی وار کارت تصدیق به یې کاوه او د پاسپورټ او ویزې پرته به یې پرې په تورخم د تګ راتګ اجازه ورکولا. افغان وګړي وایي چې علاج، کاروبار او خپل خپلوانو سره لیدو کتو لپاره په تورخم د افغانستان او پاکستان ترمنځ زیرازي او هر تنی د دې وسنه لري چې پاسپورت جوړ کا او د پاکستان ویزا واخلي. ځینې افغان وګړي مشال ریډیو سره خپل مشکلات شریکوي او دوی وایي
ویدلا د جلال آباد دا مسلې چې ټوله خواخوا ګرځي سي دي خواخوا ګرځي لارې بندي د سرکم حکومت د سرکم د موجي میاشته ګوره اخوان زنانه راځي په گیټ کې شپې ورځې سبا کې د اسلامي ملکونه دي تذکيره بندې کړې دي ټول ګرځي مورم ګرځي ورورم ګرځي ټول ګرځي ورندارم ګرځي مخوا راځي تورخم پور دي بیګه شپې تیرې بیرته واپس جلال آباد ته ځي نشي تیرې دلې صدا واړم چې همدې په دې کارټونو باندې په دې هغه باندې ټول پرې خرچ تیر شي.
همایون داغه مشکل ده چې پاسپورت شینی ور سره ویزه نه لګیږي په شله بیمار نشي راتلې دی خواته هم دا اوس مشکلات د دوه لورګانې به راتلې نشي دی خواته واده شویال ته په دلته راتلې نشي پاسپورت مسله د ویزه نشته ور سره په شله ویزه نه لګیږي پاسپورت لري او ځانه کارټونه لري خو به چې پروژه کې معافي شي ان جان تګ راتګ وش به چې معافي شي اسلامي ملکونه د اسلامي ملک دا
نومې فیاض جی چې حکومت زمنګ پښتنه دیو کې وروره دغه سي مشکل به تر کومه پوري ځکه دی کې بیمارانم دی او زنانم دا نارینم دی په دې کې وړه مشومان دی او دوړو خونه تکلیف ده.
د تورخم فوکل پرسن مرستيال کمشنر اشرف الدین وایي چې په تورخم کې د پولیس سمبالولو پالیسي لاندې افغان وګړي اوس یوازې په پاسپورت او ویزه باندې تګ راتګ کولای شي او په دې ورستو کې هغه سہولت ترې ختم کړل شو چې کوم افغان ناروغانو د دوی خدمتګارو میرمنو او ماشومانو ته ورکړل شوی وو او په تذکرو پی وار کارت باندې به تګ راتګ کاوه او دغه ګامې د امنیت په خاطر پورته کړای. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز یا د تجارت او صنعت خونی او اداران وایي چې په تورخم د سختو پالیسیو له امله د پاکستان او افغانستان ترمنځ کاروبار رقم شوی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. د خبرونه دی برخه ته مو زه اجمل اند هرکلی کوم. یو شمیر بهر میشتي افغان کورنۍ ویل افغانستان نه د وتلو یو مهم سبب د لونو زده کړې دي. دوی له طالبانو غواړي چې له شپږم ټولګي پورته د افغان جنو ته ښوونځي پرانیسي. دا په داسې حال کې ده چې طالب چارواکو په وار وار له هغه افغان کورنیو چې د دوی په واکمنېدو سره له افغانستان وتلي غوښتي چې بیرته افغانستان ته ستنې شي. نور حال دا فیروزی عزیزی په ریپورت کې اورو.
وروسته له هغه چې د طالبانو حکومت چارواکو له بیلابیلو ادرسونو په بهر میشتو افغانانو غږ وکړ چې هیواد ته دستانه سي، یو شمیر دغه کورنۍ وایي په خپل هیواد کې طالبانو ترې د ژوند لومړني اساسي حقونه اخیستي، نو په کومه خوشبینۍ هیواد ته ستانه سي. له دوی یو شمیر ازادي راډیو ته وویل له افغانستانه د وتلو یو مهم لامل یې د لونو زده کړې دي. دا مېرمن چې د دریو ماشومانو مور ده نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي. طالبانو تر واکمنېدو شاوخوا یو میاشت وروسته له افغانستانه وتلی. د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
خپل هیواد ته د ستنېدو لپاره د چا بلنې ته اړتیا نه لرم، خو کوم افغانستان ته؟ هغه افغانستان چې اوس طالبانو پکې زموږ د لونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې. زموږ لورګانې د زده کړو سل هیلې لري، ولې ترې دا هیلې واخلو؟ طالبان که غواړي چې خلک دې هیواد ته ستانه شي، باید د بشري حقونو دې مراعت کړي.
مجیب لحاظ هم یو له هغو افغانانو دی چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته له خپل هېواده وتلی دی. نوموړی وایي که څه هم لورګانې یې کوچنۍ دي، خو په افغانستان کې برخلیک نامعلوم و او له همدې امله د هېواد پرېښودو ته اړ سه.
تعلیم په خاطر باندې خو اصل ده، لومړی حق ده. په دغه عصر کې هم چې څوک د تعلیم دروازې تړي، نو هغه به د نور ژوند په خاطر باندې ستمه دی هغه نه وسي.
کاغلی لحاظ وایي په افغانستان کې د خپلې کورنۍ د پاتې نجونو لپاره چې له شپږم ټولګي پورته زده کوونکي دي خورا اندېښمن دی. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ له اوو میاشتو زیاته موده کېږي، خو له ژمنو سره سره لا هم دوی له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده کړې. د طالبانو له لوري له شپږمو ټولګیو پورته نجونو زده کوونکو ښوونځیو ته پر تګ بندیز په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راپارولي دي. څو ورځې مخکې یو شمېر کډوالو دیني عالمانو هم په یو سرخلاصي لیک کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده نه د نجونو د ښوونځیو د خلاصون غوښتنه وکړه. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت تېره جمعه ازادي راډیو ته وویل چې دوی د لوړو ټولګیو نجونو زده کوونکو ښوونځیو پرانیستلو لپاره د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي. دغه وزارت له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو د دروازو د تړل کېدو لامل د ښوونځیو لباس یاد کړی او ویلي هر کله چې د دوی د ښوونځي جامه د اسلامي حجاب سنت او د افغانستان له فرهنګ سره سم طرح شوه، ښوونځیو ته د تګ اجازه به وکړي. خو یو شمېر نجونو زده کوونکو مخکې ازادي راډیو ته ویلي د دوی د ښوونځي په لباس کې هیڅ ستونزه نشته او د اسلامي او افغاني دودونو سره سمه جامه لدی. د یادونې وړ ده چې د طالبانو حکومت چارواکو له بیلابیلو ادرسونو په وار وار له هغو افغانانو چې د دوی له واکمنېدو وروسته یې خپل هیواد پریښی غوښتي چې بیرته افغانستان ته ستانه سي. تازه تېره اونۍ د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د څو ولایتونو له قومي مشرانو سره په لیدنه کې له دوی وغوښتل هغه کورنیو ته بیرته هیواد ته د ستنېدو بلنه ورکړي چې له افغانستانه وتلي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس بو ګورو چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. د نیوز ویک مجلې د ویل کني سرلیک دی مخ ماړوي هغه بحران چې د افغانستان خزي او اقلیتونه ورسره مخ دي. په لیکنه کې ویل شوی داسې مهال چې د نړۍ پاملرنه په اوکراین کې جګړې ته اوختي، افغانستان لا ډیر ویرونکي بشري ناورین ته داخل شوی دی. په لیکنه کې د نجونو د ښوونځیو د تړلې پاتې کېدو له کبله د یو شمېر زده کوونکو د خواشینۍ او ویر یادونه شوې ده. له 200 زیاتې ورځې وشوې چې افغانستان کې د طالبانو حکومت د نجونو ښوونځي تړلې وایي، په دې برخه کې یوې جامع طرحې ته اړتیا ده، هغه طرحه چې دوی لا نه ده وړاندې کړې. لیکوال وایي وخت د طالبانو له بیا رسېدو راهیسې د ښځو له حقونو څخه سرغړاوي شوي او د ښځو هدفي وژنې، شکنجې او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي نورې بڼې زیاتې شوي دي. د خبرونې په وینا دا وخت چې طالبان محلي رسنۍ کنټرولوي او د نړیوالو رسنیو پاملرنه اوختي، په افغانستان کې د تاوتریخوالي د ډیرو مواردو په اړه رپورټ نه ورکول کیږي. که څه هم طالبانو د بشري حقونو څخه د سرغړاوي ادعاوې بیا بیا رد کړي، خو د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقوقو یو شمیر ملاتړ سازمانونو په افغانستان کې د طالبانو له حکومت څخه وخت چې له خلکو سره دی له ناوړه چلند ډډه وکړي. د ګلوب ان میل کاناډایي ورځپاڼې په افغانستان کې هغه څه ته چې د ورځپاڼې د خبریالانو نیول کېدل بللي پاملرنه کړي. د ورځپاڼې په وینا افغان خبریال او د سولې فعال بسم الله وطن دوست مخکې تر دې چې د طالبانو لخوا ونیول شي کاناډا کې د پناه غوښتنه کړې وه. ورځپاڼې لیکي دا تو بچیو پلار وطن دوست د طالبانو د بیا واکمنېدو دوه اونۍ وروسته ویلي وو د سولې د ولسي حرکت د ویاند او خبریال په توګه د د کار نوموړی په کندهار کې له جدي ګواښ سره مخ کړی. خو د ورځپاڼې په وینا وطن دوست منتظر پاتې شو لو تاوای څوانه ورېدل او کلی چې د کډوالو له ادارې سره اړیکه ونیوله ورته وویل شول چې نومې آن د منتظرونو لیست کې هم نشته. ګلوب ان میل ورځپاڼې په خپله لیکنه کې پوښتنه کړې چې د سیانګالو افغانانو په وړاندې د کاناډا دښمنو له پوره کېدو مخکې باید څومره افغان پلرونه ورونه میندې او لوڼې ترې تمې شي. ښاغلي وطن دوست د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې له لس ورځنۍ توقیف وروسته خوشې شوی. وطن دوست پخانی افغان حکومت هم د خپل واک په وروستیو اونیو کې د څو ورځو لپاره نیولی و.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
له اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر ټول بیا زادې راډیو نل تکړي دي ځان حقوق د بل حقوق د
کاوه ساده او